ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروانه او قادر حبیب هرکلی کو. تیره اونۍ د افغانستان حکومت څوارلس تنه چې په مختلفو جرمونو د دریګونو محکمو له لورې په اعدام محکوم شوي ول په دار وځړول او وایي چې یو شمیر نور به هم چې په اعدام محکوم شوي دي اعدام کړي. د بشري حقونو نړیوالو ټولنو د افغانستان د حکومت د اقدام غندلی او ویلي دي د دې لپاره چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې کمزوري دي او فساد پکې ډیر دی باید اعدامونه ودروي. یو شمیر افغانانو د اعدامونو ملاتړ کړی او ویلي دي چې دغو اعدامونو جنایتکارانو ته ښه پیغام درلود. په اعدام شویو کسانو کې د دولت څو تنه وسلوال مخالفان هم شامل ول چې ویل شوي په تروریستي حملو کې برخه درلودله. وسلوالو طالبانو د حکومت اقدام د نړیوالو بشري قوانینو خلاف بللی او ویلی دی چې د خپلو ملګرو د اعدام بدل به واخلي. په دې خبرونه کې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ټولنو اندیښنو ته په کتو دا موضوع څیړو چې د افغانستان قضایي پروسې څومره شفافې دي. د خلکو په دې نظر هم بحث کوو چې وای حکومت باید پخوا له مجرمانو ته سختې سزاوې ورکړي وای چې له جنایتکارانو د جنایت کولو جرأت اخیستل شوی وای.
بله شنوندای عزیز، من به نوبه خود خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. قسم که همکارم گفت حکومت افغانستان 14 نفر را به ارتکاب جرایم جنایی و حملات تروریستی در این هفته به دار آویخت. مهمانان برنامه ما هستند حاجی محمد عبدو، منشی کمیسیون امور عدلی قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه افغانستان، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی سیاسی، عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، حوریم مصدق کارشناس در سازمان عفو بین الملل و همچنان محمد بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان را هم از طریق تلفن در ادامه برنامه با خود خواهیم داشت. و نخست میریم به مهمانای برنامه و به خانم مصدق کارشناس در سازمان عفو بین الملل که از لندن با ما هستند. خانم مصدق، چرا سازمان عفو بین الملل و سایر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشری عکس‌العمل منفی در قبال اعدام ها نشان داد؟
سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری به این باور هستند که سزای مرگ یک حکم غیر انسانی هست و چون زندگی یک محبت الهی است این نباید به هیچ عنوان گرفته شود. و طوری که شما میبینید بر اثر تلاش هایی که سازمان های بین المللی حقوق بشر در سرتاسر دنیا کردن، امروز حدوداً بیش از 100 کشور دنیا هست که یا حکم اعدام کاملا از قوانین جزاییشان حذف کردن و یا ای که بعضی از کشورهای اسلامی حتی به شمول مالیزیا و اندونزیا اونا یک تقریبا اجرای حکم مرگ به حالت تقریبا تأخیر در آوردن و منتظر اصلاحات در قوانین جزایی کشورشان هستند. و یکی از دلایلی که نهادهای حقوق بشری بر ضد اجرای حکم اعدام هستند در دنیا این است که این حکم یک حکم برگشت ناپذیر است.
لیکن په افغانستان که یو شمیر خلک وای وای چون په افغانستان که سخت سزاوی مجرمانو ته نه ورکول کیږي، اعدام ډیر کم دی، په دې خاطر هم جنایتونه او جرمونه ډیر زیات شوی دی. وس خو د افغانستان په قانون کې د اعدام مسله شته، دا وس نشي په اسانه بدلیدای. نو څه فکر کوي که سخت جرمونه نیوي او مجرمانو ته سخت سزا وي ورنکړی شي، جنایتونه به په همدې شکل سره دوام وکړي؟ ډیرو خلکو نظر داسې دی.
بله، من کاملا موافق هستم که به حساب مردم نگرانی دارن از بابت از این که جرایم در افغانستان زیاد است، ولی نگفته نمانه که من فکر میکنم یکی از مشکل است که مطالعاتی که در سطح دنیا شده مخصوصا در کشورهایی که در او حکم اعدام وجود داره، اگر ما ایران هم این حیث یک نمونه مثال ببینیم، ایران یکی از جمله کشورهایی است که بالاترین ارقام حکم اعدام سالانه اجرا میکنند، ولی متاسفانه در این کشور هیچ نشانی از کم شدن و یا کاهش در سطح جرایم، مثلا جرایمی که مربوط به مواد مخدر هست، دیده نمیشه، بلکه این جرایم افزایش یافته. پس بنابر این حکم اعدام هیچ وقت نمیتونه که در کاهش جرایم نقش داشته باشه. ولی چیزی که مهم است این است که مجرمین باید به جزای خود برسند و جزایی که حداقل سازمان های حقوق بشری میبینند این است که برای شدیدترین نوع جرمی را که اینا مرتکب میشن شاید حد اکثر مجازاتی که داده شده باید حبس ابد باشه.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اینا میگن که با توجه به قوانین بین المللی و همچنان تعهدات افغانستان تنها برای جنایات بزرگ آن هم پس از مراحل دشوار قضایی حکم اعدام صادر میشه و کمبودی های در مراحل قضایی افغانستان وجود داره و در مورد این گونه قضایا پرسش های زیادی را ایجاد کرده. نظر شما مشخصا در این موضوع چیست؟
یکی از دشواری هایی که سیستم عدلی و قضایی افغانستان داره ای است که تاکید بسیار زیاد بالای اعتراف است نه ای که بالای شواهد، قرائن و مدارک. مثلا در دیگر کشورهای دنیا هرگاه یک مجرم مرتکب یک جرم میشه اینا ضرورت ندارن که او را شکنجه بکنن و از او اعتراف بگیرن، بلکه مثلا با بدست آوردن شواهد، قرائن و اجرای دینی اونا میتونن که این جرم بالای از او شخص ثابت بکنن. ولی متاسفانه در افغانستان فشار زیاد بالای اعتراف است. اکثریت مجرمین و یا متهمین اینا مورد شکنجه قرار میگیرن، اینا در زیر شکنجه مجبور میشن که اعتراف بکنن.
سعادت صاحب، تاسی څومره محترم مصدق سره موافق یاست چې اعدام دی په افغانستان کې نوی
دوی د هغه د نړیوال حرکت چې د اعدام په ضد باندې پیل شوی او تقریبا دا مسله په شلمه پیړۍ کې ډیره زیاته جدي وه. په نولسمه پیړۍ کې هم دا مسله وه خو په شلمه پیړۍ کې دا مسله جدي سوه، یعنی ډیر پلویان پیدا کړه او ډیرو هیوادو دې ته مخه کړله چې د اعدام سزا د خپل د نافذو قوانینو نه وباسي. هغلته څو دلیل و، یو دلیل همدا و چې دوی په شلمه پیړۍ کې ځینو هیوادونو داسې مطرح کوو چې ګویا هغه ملتونو کې چې ډیره کمه سزا هم غټ انعکاس لري، یعنی ژوند یې در کړی هغه انسانان چې متمدنه دي د هغو لپاره نور د اعدام سزا لازمه نه ده چې ورکړل شي. دویمه مسله همغه رقم چې میرمن مصدق وویله چې د اعدام سزا بیا جبرانیدونکې نه ده، یعنی یو ځل چې څوک اعدام شو بیا هغه که د بېګنایي اسناد هم پیدا شي بیرته هغه ژوندی کیدی نه شي. بله مسله په دې کې دا وه چې په خپله مجازاتو کې یو مهم اصل یا هدف د مجرم اصلاح ده او د هغه اعاده بیرته په ټولنه کې چې ټولنه باید هغه جذب کړي. وایي د اعدام مخالفین وایي چې دا په خپله دغه هدف په جزا کې نشي منعکس کېدلی، ځکه چې مجرم په خپله له منځه ځي، د بیرته عادي او د ژوندي کېدو مسله یې د هلته مطرح نه ده. نو بل انتقاد چې کوي هغه یو دا دی چې وایي اکثره اعدامونه د قتلونو په مقابل کې سزا ورکول کېږي، یو څوک چې قتل وکړي هغه اعدامیږي. وایي که چیرته دولت بیا همدغه کس اعدامیي، آیا خپل دولت قاتل نشو؟ نو یو قاتل څنګه کېدای شي چې بل ته قاتل ووایي یا مجازات کړي؟ دې ته ورته ځینې دلایل، یو دلیل هغه و چې میرمن مصدق ورته اشاره وکړله چې حتی په انګلستان کې یو ځل په تیرو پیړیو کې د کیسبوري زیاته شوې وه، بیا کیسبوري لپاره هغوی اعدام وټاکه. یو ځای کې چې ډېر کیسبوران اعدامېدل، خلک راټول وو چې اعدام تطبیق شو، د اعدام نه وروسته ولیدل شول چې د ډېرو خلکو جوبونه بیا هم وهل شوي دي، یعنی کیسبوري همالته شوې. دغسې ځینې تحقیقات چې دوی کړي وو هغه بیا نتیجه دا سوه، دوی ویله چې دا په اجتماعي لحاظ هم اثرات کم دي او صحیح نه دي. مګم بیا وروسته یو خبره وه چې دغه کله د نظریې ډېر زور واخیسته او قوي نظریه هم وه، بیا ځینو هیوادونو چې اعدام سزا د خپل د قوانینو نه ایستې وه هغوی بیرته دغه سزا به ځینو هیوادونو کې ځای کړلې. یعنی یو څو موده وروسته یې ولیدل چې نه، د اعدام سزا ډېره زیاته اغیزه لري د جرایمو د ګراف په ټیټوالي کې مجرمینو لپاره، یا د جرمي اعمالو د مرتکبینو لپاره ډېر قوي پیغام لري. بنان دا نه باید وي. او بیا موږ دغه رقم بحثونه په افغانستان کې نشو مطرح کولای، حتی که دا د یو ښه نظر په توګه هم مطرح وي. اوله خو زه خپله شخصا ورسره موافق نه یم، ځکه د هر څه شی چې په یو وجود کې فاسد شي حتی د هغه اسفیدو ته کله ضرورت کیږي، دا یو طبیعي قاعده ده. مګم بیا موږ په افغانستان کې شریعت باندې استناد کړی، حتی اساسي قانون کې اوله دومه درېمه ماده کې په اساسي قانون کې دومره په دین باندې تاکید شوی دی چې بیا بالاخره دا هم په کې شته چې هیڅ قانون یا هیڅ قاعده په افغانستان کې د اسلامي اصولو په خلاف نه شي رامنځته کېدی. بنان موږ داسې بحث نه شو کولای چې دا اعدام مجازات دی وي که نه وي. موږ په دې باندې بحث کوو چې د په اعدام کې د عدالت د تامین مسله څومره مطرح ده. زه فکر کوم کوم اعدام چې وشو البته دا څوام موریدو په انفرادي بڼه باندې خو یو ځل دوه ځله مخکې شوي، خو دا جمعي اعدامونه زه فکر کوم چې دریم ځلې وي. منګه کومه اندېښنه چې نړیوالو بشري حقونو سازمانونو ښکاره کړې وه، دلته په افغانستان کې د حقوقپوهانو شبکې هم جدن په دې باره کې خپله اندېښنه درلودله، او هغه د عدالت د زاویې نه وه. یعنی په دې برخه نه چې د اعدام تطبیق، د اعدام تطبیق د افغانستان د دولت د صلابت، وقار، حیثیت او د قدرت د نمایش په برخه کې، خصوصا قضایه قوې ته د حیثیت او د وقار په برخه کې ډیره زیاته مرسته کوي. هر مجازات چې تطبیقي یا حکم چې مرسته کوي، خو د اعدام سزا چې ده هغه د قدرت نهایي نمایش دی د یو نظام له خوا ته نه. په دې برخه کې کوم مشکل نه و، خو هر نمایش د قدرت او د ثبات سره هر څه چې مرسته کوي، که چیرته په هغه کې د عدالت جوهر نه وي، بیا موږ نشو کولی هغه ته کاذب ثبات وایي. یعنی کاذب اعاده د امن او د ښه والي په یوې ټولنه کې. موږ د دې اړخ نه، د عادلانه محاکمې نه، او د دې چې آیا په افغانستان کې قانون په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي، مخکې یاد شو په دنیا کې څه ده ډیر زیات لوړ ګراف د اعدامونو چې لري، چین دی، ایران دی، سعودي عربستان او بیا متحده ایالاتو ځینې نور هیوادونه دي. په که چیرته په افغانستان کې موږ د جرایمو ګراف وګورو، زه فکر کوم اعدامونه زښته ډیر دي. دا چې ولې دومره ډیر نشي کېدلی، دلیل یې دا دی چې اکثریت د جرایمو ارتکاب د زورورو خلکو له خوا ته نهوي. چې له بده مرغه په افغانستان کې زورور یو ډول د معافیت په حد کې دي. که چیرته بیا موږ همدغسې دوګونی برخورد ولرو، یعنې په غریبو بېوزلو کسانو باندې موږ داسې درندې سزاوې تطبیق کړو، او هغه زورور کسان چې هغوی هره ورځ د قانون په نقضولو باندې لاس پورې کوي، هغوی معافیت ولري، بیا دوه بدې نتیجې ته حاصلیږي. یوه بده نتیجه دا ده چې هغه اکثریت چې کمزوری دی، هغه قانون د ځان په مقابل کې علومه بولي، یو د اثارت یو علومه بولي، او هغه کسان چې قانون په باندې تطبیقیږي نه، هغوی قانون ته بې اعتنا کیږي. بنان په دواړو اکثریت او اقلیت کې، په دواړو کې قانون خپل حیثیت د لاسه ورکوي، او په نهایت کې د یو نظام، د یوې ټولنې او په مجموع کې د حقوقي نظام په حیثیت او په اعتبار باندې بد تاثیر کوي. چې دا په راتلونکي نه یوازې نظم نه راولي، بلکې کیدای شي چې اوضاع تر دې هم خرابه کړي او کړکېچنه شي.
حاجي محمد عبدو، منشي کمیسیون امور عدلي قضایي او اصلاحات اداري او مبارزه با فساد اداري ولسي جرګې افغانستان، شما به چی باور هستین؟ آیا با آقای سعادت موافق هستین؟
ما افغان ها من حیث یک افغان و در این حال من حیث مسلمان یک سری حدود و شرایط را در سرزمین خود داریم که مکلفیت داریم در سایه قانون اساسی افغانستان و قوانین نافذه افغانستان باید حرکات خود را و برنامه خود را تنظیم بکنیم. به هیچ وجه نمیتونیم که ما بیرون از قانون حرکت بکنیم، چون یک سرزمین اسلامی هست و مردمش مسلمان هست و برای اسلام حاضر شده که همه چیز خود به طبق اخلاص بگذاره و او را تقدیم راه آزادی و حراست و پاسداری از دین مبین اسلام بکنن. پس بنابراین ایجاب میکنه در سرزمین اسلامی افغانستان ما به خاطر رعایت موارد ذیل باید حتما توجهات جدی داشته باشیم. یک، دستور شریعت برای ما اصل است. ما نمیتونیم که از دستور شریعت گریز داشته باشیم و من حیث یک مسلمان حتما باید او را قبولم بکنیم و در این حال در صدد تطبیقشم باید برایم. دوم، تنفیذ قانون نافذی افغانستان. ببینیم که در افغانستان امروز ما دارای یک حاکمیت و یک نظام سیاسی هستیم که او منبعیست و بیرون آمده از اراده جمعی مردم افغانستان هست و نهاد قانونگذار دارن و نهاد مجری دارن، نهاد صدور حکم دارن. مکلف هستیم که قوانین نافذه افغانستان را باید رعایت بکنیم و منظور از تطبیق شریعت و منظور از تنفیذ قانون چی است؟ ما دنبال چی خواسته میگردیم؟ چرا اینا را تطبیق میکنیم؟ چرا حاضر هستیم که به خاطر تطبیق از این مشکلات با جان و دل بخریم؟ به خاطر از این که عدالت ما در جامعه او را تطبیق بسازیم و از جانب دیگر با تطبیق عدالت نظم در جامعه میه. من میخوایم خدمت شما عرض بکنم، رئیس جمهور افغانستان چرا بسیار با تعنی، با احتیاط این دو مرحله یا سه مرحله را اینا دوسیه را احکام استر محکمه افغانستان را منظور کردن به دلیل همی بودن که یک مقدار اشکالات را اینا دیدن و به همین خاطر است که بسیار از و علاقه در غیر اگه اشکالات نمی بود باید تعداد زیادی تا کن اعدام می شد.
آقای محمد عبدو گفتن که رئیس جمهور از دقت کامل در توشه ای مجازات کار گرفته، در غیر و تعداد زیادی از افراد است که باید بر اساس فیصله محاکم ثلاثه افغانستان به دار آویخته شوند.
در این که آقای رئیس جمهور خوشبختانه در طول همی 10 سال یا 11 سال در قسمت اجرا و یا حداقل یعنی همی که اجازه اجرای حکم اعدام و تن یک تعلل بسیار زیاد داشتن، این کلن خودش قابل قدر است و این هم نشان میده که خود آقای رئیس جمهور به سیستم عدلی و قضایی افغانستان هنوز باور کامل ندارن و میفهمن که امکان از این است که یک فرد بیگناه هم مورد از این حکم قرار بگیره. ولی یک چیز میخواستم خدمت آقای عبدو و شنونده های رادیو آزادی و دیگه مهمانات تقدیم بکنم که مثلا همین امروز یکی از وکلای پارلمان افغانستان ملا ترخیل در زمانی که اینا کاندید پارلمان بودن 5 نفر در پلخشتی کابل به قتل رساندن. کجا هست عدالت؟ آیا کسی از ملا ترخیل ایره پرسان کرد که او 5 نفر چی هستن؟ پس وقتی که سیستم عدلی و قضایی افغانستان تا به این حد سازشکار باشه و تا به این حد نتانه که عدالت برای مردم تامین بکنه، من حتی باور ندارم که آقای رئیس جمهور هم بتانه به شکل باید و شاید عدالت تامین بکنن و اینا بتانن که واقعا گناهکار از بیگناه به او حدی که لازم است تشخیص بدن.
و مسئله بله چه طالبان وای چه د افغانستان حکومت دوی جنگی اسیران اعدام کردی، استاس به نظر هغه کسان چې طالبان وای جنگی اسیران دی واقعا د جنگی اسیران دی؟
ما در این قسمت واقعا نمیتونم اینو تایید بکنم و یا رد بکنم که آیا اسرای جنگی در بین از اونا بودن یا نبودن، ولی قرار اشخاصی که اعدام شدن یک تعداد از اونا را که من خودم مطالعه کردم و از طریق مطبوعات شنیدم اینا کسایی بودن که به بعضی از اعمال که باعث از بین رفتن زندگی مردم شده بود دست داشتن. ولی اگر ما به قوانین بین المللی نظر بندازیم، تحفظ اسرای جنگی یکی از اصل کلیدی از این قوانین هست و اسرای جنگی مانند تمام اشخاص باید از جریان یک از تحفظ برخوردار باشند. در هیچ صورت مثلا حکم اعدام من حیث یک عمل سیاسی و من حیث یک انتقام سیاسی نباید در هیچ قضایای سیاسی صورت بگیره و انجام بپذیره.
بعضی ها میپرسند که آیا اصطلاح اسیر جنگی بالای طالبا هم تطبیق میشه؟
هرگاه یک شخص در زمان محاربه دستگیر میشه و به حساب به اثارت جانب مقابل در می آید، او یک اسیر جنگی هست.
سعادت صاحب دست مالی میجی چیز مش تروس پرسی چه تلفن کرده اکثر دی اعدامونو طرف دار دی، خو یو چه دوی هم تشویش لری چه دا قضایی مراحل شاید شفاف نوی. که تاسی زموش عوردون که تا دی قضایی مراحل و پرتباط یو چه معلومات ورکی دا پا چه شکل سره دا دریگون و محکمو تا دی و قضیه ارجا کیجه یو زلی پی ابتدائی محکمی که بیا استناف و بیا ستری محکمی تا قضیه زیب؟
من یو اصل رو دی عادلانه محکمه پنامه. عادلانه محکمه دری پڑاوه لری، یو دی محکمه نمخ که یعنی کلت شخص نیول کیگی دغه نه پیلیږي تر داسې قضیه راځي محکمې پورې، دا یوه مرحله ده. بیا کله چې محکمه خپل کار پیلوي یعنی دا درې محکمې بیا دویمه مرحله په بر کې نیسي، جریان د محاکمو دا مدقق قاضي و اجرات د محکمې محاکمو دا ټول په بر کې لري. درېمه مرحله بیا د محکمې د حکم تطبیق د پلي کول دي چې دا بیا هغه درېمه مرحله ده. بنان عادلانه محاکمه کې دا درې واړه اصله مهم دي، خو دا اصول داسې دي چې یوې ته هداب دی بلې بیا ورپسې یوه خښته ده بلې بیا بله خښته ده، یعنی دا جدا جدا اصول نه دي. نو موږ دغه پیل چې کوو دغه تهداب نه ځکه ډېر مهم وي. اول پړاو یې ګرفتاری سره سم خپل یو څوک چې مظنون وي هغه ځینې حقونه لري چې هغه باید ورکړ شي. مثلا د هغه د اتهام باید هغه ته وویل شي، هغه د مدافع وکیل نیولو حق لري، هغه د سکوت حق لري، هغه هم داسې سکوت چې هغه ته باید وویل شي چې تا سکوت د تا د اقرار او د اعتراف معنی نه لري، هغه باید په دې باندې پوه شي. دې ته ورته ځینې نور حقونه او سهولتونه باید هغه لپاره وي. له بده مرغه په افغانستان کې زمونږ اکثره ګرفتاری خلاف د قانون دي، او دغه دوه اویا ساعته چې کشفي نهاد سره باید وي اکثره دغه موده غځیږي تر دوه میاشتو، درې میاشتو، پنځه میاشتو. زمونږ ځینې ادارې دي لکه ملي امنیت، هغه تر شپږو میاشتو پورې بندیان ساتي. هغه یوه میاشت خو دوی کاملا خپل حق ګڼي، کله کله وایي چې موږ د ولسمشر فرمان لرو اما په قانون کې ځای نه لري. په هر صورت د رئیس جمهور فرمان هم په دې شکل نشي کولای هغه قانون تعدیل کړي. دا هغه څه دي چې دغه ابتدا دغه بنسټ خراب کېښودل کیږي. البته په پولیسو کې دا مشکل شته خو کم دی، یعنی جدي ده. یو څوک چې هلته راوستل سول هته یو اوزې کې چې راوستل کیږي هغه ولچک په لاس کې د پولیسو ډنډه ورته راواخلي یا په امنیت کې یو ډول شکنجه چې کوي. اوله خو افغانان په دې باندې نه پوهېږي، مضنون له بده مرغه په دې باندې نه پوهېږي. هغه څه فکر کوي چې زه چې ونیول شم دا د دوی حق ده چې ما ووهي، او دغه سبب د دې کېږي چې د اساسي قانون نه ویشتمه ماده نقض شي، یعنی انسان تعذیب شي. کله چې تعذیب شو په دغه بنسټ باندې چې دغه نور پړاوونه ټول درېږي دا ټول فاسدوي. د دې کشفي نهاد که چېرته دوه اویا ساعته شي، دوه اویا ساعتو کې مثال دا قضیه لاړه څارنوالۍ ته، څارنوالۍ حد اکثر تر یو میاشته پورې فرصت لري. البته جمع د کشفي ارګان د وخت دوه اویا ساعتو سره، دغه وخت کې باید څارنوالۍ همغه د اوله د پولیسو اجراات ټول وڅاري، د کشفي نهادونو چې شکنجه سوی نه یې تا ته هغه ابتدایي حقونه ټول درکړ شوي، څه وڅه ځان چې ښه ډاډه که د صحت و عقل په صورت کې چې مضنون باید دې ته تیار وي، د هغه نه تحقیق شروع کړي. کله چې تحقیق شروع شو په دغه یو میاشت کې د دوسیه باید تکمیل شي او محکمې ته لاړه شي. هر کله چې په دې باره کې د زمان عنصر پکې نقضیږي ماتیږي، اتومات شکنجه ده. او کله چې د دوه اویا ساعتو نه اضافه قضیه څارنوالۍ ته راځي، هغه باید په ځای د تورن خپل همغه د کش مرجع هغه مسؤولین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. له بده مرغه د موږ په څارنوالۍ کې دغه جوهر هم نشته، دغه اعمال د قدرت هم نشته، خپل صلاحیت هم نشي اعمالولی. په دغسې مورد کې څارنوالۍ د صلاحیتونو په نه اعمال کې او پسیف حالت لري. دا یو مشکل دی. بیا چې کله قاضی راځي تحقیق، یعنی دغه یو مرحله خلاصیږي محکمې ته راځي، قاضی عین د څارنوال صلاحیت پیدا کوي لږ ذره په قوي انداز باندې. یعنی قاضی کولی شي د پولیس او د څارنوال د دواړو اجراات وڅیړي، که چیرې مشکل پکې وویني دا اجراات ټول باطله کړي، او حتی د متهم په خوشي کولو باندې هم هغه تصمیم نیولی شي که چیرته دغه موارد د دوی په اړه نقشه وي. که چیرته موارد صحیح وو، قاضی بیا د همغه اوراقو همغه اسناد شته د دې په رڼا کې د برات و ذمې د اصل په پام کې نیولو سره، چې موږ په قوانینو کې ډیر تاکید پې شوی دی، برات و ذمه دا معنی لري چې یو څوک محکمې ته چې راوړل شول د قاضي مخکې چې ودرېد، قاضي ته هغه بېګناه او معصوم انسان ښکاري. دا څارنوال دی چې هغه باید تور کړي، هغه باید تورن کړي، هغه لپاره باید اتهام دلایل پیدا کړي. کله چې څارنوال دلایل وړاندې کړي، هغه هم هغه دلایل چې د جزایي اجراتو لنډمهالې قانون و دیرشمه ماده کې راغلي، بیا به تورن د خپل ځانه د دفاع مسله مطرح کوي. په افغانستان کې له بده مرغه په قضایي عرف کې ډیر بد شی چې دی هغه دا دی چې د برات و ذمې د اصل په معنا تر اوسه پورې څوک نه پوهېږي. یعنې کله چې یو څوک متهم شو د قاضي مخې ته چې ودرېد، قاضي فکر کوي چې دا تور دی، دا تورن دی، دا د اوس ځان سپین کی مطلق. یعنې دلته دغه حرکت معکوس شروع کیږي. بیا کله چې قاضي حکم وکړه، محکمه اوله محکمه دوه میاشتې صلاحیت لري چې دا شخص په توقیف کې، دویمه محکمه هم دوه میاشتې صلاحیت لري منظور مې استیناف ته، ستره محکمه تر پنځه میاشتو پورې د دقیق غور لپاره، هغه هم د خپله د شخص د حق د رعایت لپاره، د تامین لپاره هغه ته وخت ورکول کیږي چې ډیر دقیق اوسیږي، حد اکثر تر پنځه میاشتو پورې. مجموع کې دغه پروسه باید په لسو میاشتو کې خلاصه شي. کله چې دغه حکم نهایی شي، البته کېدای شي اولې محکمې کې هم دواړه طرفه قناعت وکړي قطعي شي، خو ما هغه طبیعي روال درته ویله، بیا ځي تطبیق ته. تطبیق بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ بیا هغه مراجعو باندې چې دوی ځي صلاح دي، لکه کشفي ارګانو باندې مشخص نهادونه دي د قانون د انفاذ، هغوی باندې بیا دوی هغه د خپل صلاحیتونه اعمالوي او هغه د جزا تطبیق مسله مطرح کوي. په افغانستان کې له بده مرغه موږ اول پړاو کې چې تهداب دی، یعنی دغه شخص چې تعذیب سو نور عادلانه محکمه له منځه لاړه، نور خپله د قاضي اجراات د سوال لاندې لاړه، نور د څارنوال اجراات د سوال لاندې لاړه، ټول شی خراب سول. همدغه چې نور حقونه ورنه کړل شي، لبد مرغه کله چې بیا دغه د محکمو حکم صادر هم شي، اکثر د تورن په نفسی نه تطبیقیږي. دا اوس ډیر احکام دي چې هغه صادر شوی خلکو برات اخستی، خو بیا د هغه نه وروسته شپږ میاشتې یو کال کې نه خوشي کیږي. دا اوس موږ د بګرام د بندیانو په اړه درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، تر اته کالو بندیان لرو چې هغه یعنی تاسو یو کال ته لس میاشتو ته وګورئ چې هغه هم باید په رسمي اجراتو کې ترسره شي، او اته کاله وروسته هم د افغانستان څارنوالۍ د امریکایانو نه دوسیه اخلي، هغه څیړي، بیا هغه شخص ته سزا اوري. یعنی موږ له بده مرغه کوم مشکل چې لرو په افغانستان کې د عادلانه محاکمې مشکل لرو، او په دغه ناعادلانه محاکمې په برخه کې اعدام غوندې او سزا هغه بیا ډیر نازکه او حساسه ده چې د ډیر دقت نه کار واخلي. مګر ما ویل چې منګ د پولیسو په برخه کې دغه مشکل بیا ډیر زیات جدي نه دی. هغه گرفتاری چې دوی کوي اکثر هغه اجرات صحیح وي، او منګه یعنی په دې معنا نه چې بالکل عادلانه محاکمه په افغانستان کې نه لرو، لروي خو ناعادلانه محاکم هم ښه زیات دي، او دا ویره هم د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې شته.